رسوي او د نوي کالو ساتي په کور تیروي. د ارمنستان په کلو کې داسې ښځې هم شته چې میړونه یې په کلونو کلونو کور ته نه راځي، نه کور ته ټلیفون کوي او نه پیسې استوي. په ورزدور کلي کې له یو شمېر ښځو سره دا ویره ده چې میړونه یې ممکن هیڅکله راستانه نه شي او خپل کور کلی د همیش لپاره پرېږدي. د نه ویشت کلنې تمارا میړه د لسم کال دی چې کور کلی پرېیښی او هیڅ احوال یې نه دی راغلی. د تمارا د میړه په باره کې ویل کېږي چې په مینسک کې یې له یوې روسۍ سره واده کړی دی. تمارا اوس د خپل میړه دوه ماشومان لویوي او په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ارمنستان کې د ځوانانو د وتلو ستونزه دومره جدي ده چې د دغه هیواد ولسمشر سیرج سارکیسیان د هیواد ملي امنیت ته لوی خطر ګڼي او د مهاجرو د بیا راستنېدلو لپاره د اقداماتو په فکر کې دی. ارمنستان چې د ترکیې او آذربایجان ترمنځ واقع دی، له دغو دواړو هیوادونو سره اړیکې خرابې دي او د اړیکو خرابوالی د بېوزلۍ یو علت ګڼل کېږي.
پلار پروډکشن چې په کندهار کې فعالیت لري، په نه امکاناتو تر سلو زیات خارجي فلمونه په پښتو ژباړلی او دوبله کړی دی. دغه هنري اداره غواړي چې خپل هم فلمونه او ډرامې جوړې کړي. د پلار پروډکشن له مشر فصل احمد انیس سره صالح محمد صالح د دې ادارې د کارونو او پلانونو په باب مفصله مرکه کړې ده.
انیس صاحب، د پلار پروډکشن کارونه کوم ځای ته روان دي او په د څو کدن مزل کې چې تاسو درلودی تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟ مهم کارونه
ازادي راځي چې هر ځای اورېدونکي اوري په هر ګوښ کې د نړۍ چې هغه جوړ او روغ وي. د پلان پروډکشن کارونه اوس د سیف اره چاپ سمجې په ورو ورو روان دي، خو موږ ډېر تبلیغات ځکه نه دي کړي یا نه شو کولای چې دلته د ځای د کمښت سره موږ مخ یو چې موږ ځای نه لرو، خپل شخصي ځای نه لرو او په کرایو دومره ځایونه ګران دي چې موږ خپل وخت نه پرېږدو چې موږ یو پراخ او خوندور ځای ولرو، چانته مجهز استودیوګانې ولرو او ډېر کارمندان ولرو. نو دا انشاءالله زه فکر کوم چې په روان وختونو کې به ډېر ژر انشاءالله دا ستونزه حل.
تر اوسه مو کومې پروژې بشپړې شوي دي او نورو کومو پروژو باندې ستاسو کار روان دی؟
تر دې دمه خو خالي اسان موږ کارونه کوو، یوازې د تلویزیوني راډیوي اعلاناتو په برخه کې کار کوو چې هغه ډېر وړکې وړکې پروژې دي اصطلاح، او یو چې دي موږ د فلمونو د تبلیغ کار دی چې په لومړي ځل په افغانستان کې د پښتو بشپړ دوبله موږ د هندي فلمونو او انګریزي فلمونو وکړل چې انشاءالله رحمان اوس په ډېرې افغانان خبر ووسي، او دا د نړۍ په کندهار کې د سیمه ییز تلویزیون سره او یو بل تلویزیون سره موږ دا قراردادونه لرو او هغوی ته فلمونه ورکوو. او همدا ډول د کرشمې په نامه یو ډرامه ده چې هغه هم د شمشاد تلویزیون څخه چلیږي او هغه هم مستبده کړی.
دغه د شمشاد تلویزیون کې چې کومه ډرامه روانه ده، دا په اروپا کې هم ځینې افغانان ګوري. تاسو دغه اوازونه څنګه ورته هماغسي پیدا کړی دي؟ مثلا د ماشوم ژغ د پاره تاسو ماشوم ورته پیدا کړی دي او شزینه ژغونه هم مختلف دي، دغه کسان تاسو څنګه ورته پیدا کړل؟ په داسې یو ټولنه کې چلته نامنی هم زیاته ده او په دوبلی کې ډیر کار هم نه دی سوی، خصوصا په جنوبي ولایتونو کې.
دا څنګه انسان تاسو نور د پخوا خدمات تر خپل د سیاسي کار سره او وږي شې ته په یو رقم نه یو رقم د هنر په دغه کې کار وسی. نو زه فکر کوم چې موږ شکر الحمدلله موفق شوی مستری باندې پوری، او تر کومه ځایه چې د زغونو خبره ده دلته ډېرې خویندې لیواله دي چې هغه راسي کار وکړي په دې برخه کې. موږ اداره شکر الحمدلله داسې اداره ده چې دلته مکمل هغه په اصطلاح د اسلامي حجاب او همدا ډول دوی ته هغه زمینه سازي چې د دوی د خپل اوسېدلو ځای، او مثلا دوی موږ د ورځې 8 ساعته دوی موږ په کار نه اچو، دوی یوازې یوازې په کمه ورځ کې دوی کاري دوی راځي دوی خپل کار کوي او بس هم په هماغه ورځ دوی او دوی ته موږ معاش ورکوو. او زغونه تاسو یادونه وکړه چې ور بیا تکرار کړم چې موږ 14 ښځینه کارمندان او تقریبا په حدودو کې د 15 شاوخوا نارینه ځوانان او د پاخو عمر کسان او ماشومان دا تقریبا مشترکات دي چې په هغو کې 18 کسان په رسمي ډول موږ معاش ورکوو، او باقي پات هغه نظمو سره د پیسو په مقابل کې کار کوي.
تاسو دغه کارونه څنګه تنظیموي؟ تاسو مخکې یادونه وکړه چې کوم دفتر هم نه لري، دا دومره کسان تاسو څنګه تنظیموي او دغه خپل کار څنګه کوي؟
دا څه دي چې موږ کم کارونه کوو، بیا هغه کارونه موږ په خصوصي تلویزیونونو باندې خرڅوو. نو کله چې موږ په دې باندې خرڅ کړو، هغه څخه یو څه پیسې موږ په لاس راځي چې هغه عمده مشکلات او ستونزې موږ په حل کوي.
دغه نور هیوادونو کې خصوصا اروپایي هیوادونو کې او هغه هیوادونو کې چې د هغوی مورنۍ ژبه انګریزي نه ده، کله چې دغه انګریزي فلمونه مهم فلمونه بازار ته راځي، مخکې تر دې چې دغو هیوادونو ته راورسیږي، دوی له مخکې د ډابینګ ور باندې کړي یا هغه ترجمه کړي او بیا وروسته سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي. که چیرې تاسو ته امکانات درکړل سي، په څومره وخت کې تاسو یو نوی فلم ډب کولی سي یا ترجمه کولی سي؟
موږ تقریبا دلته چې فلم درکو دوبله کوو تقریبا زموږ څخه 15 ورځې وخت نیسي د دوبله کار، او بشپړ ترجمه یې دوبله او همدا ډول د هغه ایډیټ یا مونتاژ ورته وایي هغه وډلې، نو هغه تقریبا زموږ څخه 15 ورځې وخت په بر کې نیسي. کله ناکله چې د هندوستان تلویزیوني چینلونه ګورم په هغه کې د نوي انګریزي فلمونه مثلا په هغه کې درکیږي، اعلانات ورکول کیږي او ورته لیکل کیږي چې په څنګه چې به وګوري. نو زما ته د فکر ولر چې خاص کې په افغانستان کې هم داسې یو څوک وایي چې دا فلمونه موږ سره ولرلای او شډیر پیسې موږ پر کولې راټولې چې دا په پښتو دوبل کړي، چې دا په سینما سینماګانو کې د پاکستان او مثلا د فارسینو کې په دوبۍ کې فارسینو کې چلته پښتانه دی په پښتو ژبه دا فلمونه پر نو موږ به هغه وخت هم یو ډول هم مو پیسې پیدا کولای، هم به مو د هنر په پښتو ژبه چې موږ د ټولنې ترجمان دی، هنر یې ټولنې اکاسی ده. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وای چې دا کار سره وای، او هیله مې دا چې په راتلونکي کې دا کار وسی
او دا به تلویزیونونو ته هم یو اسانه کار وای تیار ګوله ده او دوی ته ورکول کېږي، د دوی زیات کارکونکي به هم په کار نه ګمارل کېږي.
موږ زه فکر کوم چې کوم سیمه ایز تلویزیون دی هیواد وای ویل چې موږ کله دا رجسټ جوړوي چې موږ د دوی څنګه دوی ته جوړ کړو، نو وای ویل چې موږ پرخه تقریبا 2 یا 3 کې څنګه داسې وګورل چې وروسته باید موږ معاش ورکړو، نو دا کار وکړو چې دا موږ په دفتر کې ډېر بیروبار زیږي. نو بیا دی ویل چې موږ افریقا کې وکړو چې دا کار مستعد صدر کول ترته وکړي، خو تاسو باور وکړئ چې دوی موږ د دومره پیسې راکړي چې زه چاته د شرم څخه وایلی نه سم، چې دا ځکه چې د پېښور د ملګري راغلي او هغه ویل چې موږ یو فلم یو وخت دوبله کوي او هغه وخت دوبله کوي او پښتو هغه چې موږ دوبله کوي پر هغه باندې زموږ 100,000 کالداري مصرف رالي او تاسو دلته په دومره پیسو درکوي، نو دی ویل چې دا تاسو څنګه کوئ، دا څنګه سره رسوي؟ موږ چې زموږ ټوله ملګري دلته په شوق په مینه والا اکاونټ ناست دي او هغوی ټوله په یو وخت نو یوه سلا دا غواړي چې دغه سیمې ته کار وسي او پښتو ته کار وسي او بالاخره کندهار او زه ته کار وسي.
بله، او ستاسو خو د کارونو تقریبا ابتدا هم ده، پوخه به تاسو دغه ساوند افیکټونه نسوي مکس کولای، اوس دغه هرڅ د سیو د لکه په نورو ژبو کې چې کیږي، دغه تجربه تاسو کوم زاینه از دکړه؟
دا سو ساجو سموترم چې تقریبا په 2015 کال کې ما خپل یو سی دی جوړ کړل چې هغه د هندي موسیقي سره ما خپل پښتو سندرې وویل، چې هغه شاعر یې ما ته ګوره شاعر خپل اوس جوړ کړل، ځکه چې شاعر په نو لږه باندې څه کولای، یعنی دا خپل د کمپیوټر په یوټیوب سټوډیو کې سره جوړی سره او بازار ته راوي سره په هغه وخت کې مې کابل تم ځنی مرکزی تلویزیون ته وړي وو دا موږ سره ولا ادارې کاتي رائټ موضوع دا دی وایي هغه چې چې ما کله په بازار کې راوي سره په سیم په مطلب کې هغه ډیر ښه وچلېدل او لیدون کو ډیر ښه شکل او خلکو ډیر ښه شکل بیا دا هغه وخت رئیس ما سره فکر سره او کچې د پروډکشن جوړ کړم دا د بلابه ز په داس معیار کوم لکه څنګه چې جوړ کړل نو امر زما خپل تجربه ده په داسې حال کې چې ما نو د دنیا د نړۍ نیم استودیو د انې د دې نیم د کوم تلویزیون ته ورغلی نیم د شاهد شې نیم د لوري ما څه واز د فکر سره او خپل پروډکشن جوړ کړم. نو بیا دا علما د نیم شان نیم کونو شان او دا مکسر او کمپیوټر او دا شان سره پیدا کړل اېسې د ای شان د پروډکشن کیمرې او دا شان چې هغه مې راوړل د کندهار ته، نو بس دا کار په سم ډول اخته ځکه نه سم پر دې مې خپل تجربه چې څنګه زما فکر راته ویل اما هغه تجربه مې پر وکړه، کله چې ما هغه تجربه وکړه ما هغه تجربه بریالی شوله. بیا مې ځینې کارپوهان ملګري د ادبي شخصیتونو فرهنګیان او د امیرانو څخه پوښتنه وکړه، ما تاسو را سي وګورئ دا کار ما کړی دي څنګه دي. بیا هغه ډېر تشویق کړم چې دا ډېر ښه خبر ده. موږ لومړنی فلم چې موږ دوبله کې هغه هندي یو ډېر ښایسته فلم دی د امیر خان د ګرځینې په نامه، هغه موږ دوبله کې د اسکر کتنې ته وړاندې کړو. بیا دوستانو ډېر ښه لارښوونې سپارښتنې وکړې، غوښتنه درلوده اگر ټول نو اوس قرار قرار کرا کرا اوس مراتول چې اوس حالت تر رسیدلی
او تر اوس پرې تاسو هغه فلمونه او هغه ډرامې چې ډبینګ ور باندې کړې د شمیرې څو تر رسیدي
تقریبا د یو سل 500 په شاوخوا کې فلمونه چې په هغه کې انګریزي فلمونه او هندي فلمونه شامل دي. دا هغه کرشما ډرامه او تقریبا ونیم سو برخه د شمشات لیزن وایي چې په دې دا پورې 500 برخه دوبلسیزی او پر نور انشاءالله رحمان کاروان.
د فلمونو انتخاب څو کوي؟ ځکه هغه فلمونه چې ډېر جنگي یا هغه فلمونه چې دغه ساينس فکشن پکې په هغه کې دغه پیغام ډېر کمزوري، خصوصا د افغاني ټولنې لپاره خاص پیغام نه لري. داسې فلمونه هم شته چې هغه ډېر قوي پیغام لري د افغانستان د ټولنې لپاره. دغه انتخاب په فلمونو کې تاسو ته څو کوي؟
خبر راز چې موږ چې کله د فلمونو ځخپله یا د دوبۍ څخه یا د پاکستان څخه یا د کابل څخه یا خپل د هندستان څخه راغواړم یا راوړم، نو هغه فلمونه بیا زه یو لیست دوی ته واستوم. تلویزیونونو ادارو ته تاسو چې زموږ سره کار کوي یا موږ کار ورته کوو، نو هغوی ته لیست واستوم چې تاسو کوم فلمونه په کار دي. بیا هغوی هغه اصطلاح ټیک مارک کړي یا هغه ځینې فلمونه چې دغه فلمونه موږ ته دوبله کړي، نو موږ سره هغه کارونو باندې پر هغه فلمونو باندې کار شروع کړو.
د دوبلین علاوه تاسو خپل تولیدی مواد لري؟ یعنی په آینده کې به تاسو داسې فلمونه یا ډرامې ولري چې خپل تاسو کار او پکښ وکړي او د ترجمې په ځای هغه رښتینی مواد وي لکه پخوا چې تاسو دغه سیزن یې هڅه کړې وي؟
بله، و چې موږ تقریبا دلته په دوو برخو کې څلور ډرامې جوړې کړې دي او یو مو هم یو لنډ تلویزیوني فلم جوړ کړی دی. ورانه مو د هلمند لپاره هلمند په 1400 کال او هلمند په 1400 کال کې موږ دوالانی مستند یا داکمنټری فلمونه هلمند ته جوړ کړی دي او همدا ډول دا اوس موږ پر سریال باندې زوږ خبر روان دي چې موږ څنګه کولای شو چې یو سریال جوړ کړو. ان شاء الله الرحمن زه امید لرم چې دلته د کندهار کې یو ډیر مشهور سریال دی د رښتینی مینې روغ لیونۍ. زه فکر کوم چې دا چې دا یو کمباین پروډکشن یا په اصطلاح ګډه هڅه به زموږ او د پاکستان د ځینو خاصو کسانو ترمنځ به دا ان شاء الله الرحمن زه کوشش کوم چې دا کار وسي او دا یو افغانی سریال هم جوړ کړو چې د هغه شوټینګونه په پاکستان او افغانستان.
بل دغه نور خصوصي تلویزیونونه کې هم ځینې ډرامې شته چې دوی خپل تولیدي شیان دي، خو په هغه کې هم دغه خلک انتقاد کوي چې دغه د پیغام اړخ یې ډیر کمزور دی او خاص پیغام ټولنې ته نه لري. تاسو د مخکې دغه د رښتینی مینې روغ لیونۍ ناول یاد کړئ چې دا په کندهار کې هم ډیر مینوال لري او دغه کتاب څو سواره چاپ شوی هم دی. که چیرې تاسو له مسلکي کسانو سره مسلکي لیکوال سره تماس ونیسئ چې هغوی تاسو ته ځینې دغه مهم کتابونه د افغانستان ځینې مهمې پېښې د ډرامې په توګه ولیکي او تاسو ته به یې بیا وروسته جوړول هم اسانه وي.
هیڅ لیکوال نه لرو چې هغه دي مثلا وکولای شي یو ناول ته یا یو لنډی کیسه ته ډراماتیکه بڼه ورکړي او د هغه سکریپت یا په اصطلاح سناریو دي مشتوی کی چې هغه په ډراماتیکو اصولو باندې ولاړ یو شی وي. تاسو څوک مدر په کندهار کې نه لرو، موږ دا مرسته د هغه غاړي د پښتنو څخه غوښتې ده چې هغه په دې کارونو کې ډېره تجربه لري. موږ هلته چیرې موسته یو دا یو رښتینی مینې روغ لیونۍ چې موږ خبر ده باندې چې دا چې دی موسته سکریپت یا پیسلار سناریو راته ولیکي، نو کله چې دی ولیک هغه شی چې ته موږ راوړو دا موږ کولای شو خپل موضوع سره کښینو. دا کپتان یې زو ورځې کې موږ د راډیو ډرامې لیکنې یو څلور ورځې ورکشاپ مو ولیدي ځوانانو برخه بشو اخنو. بیا هغه سکریپت موږ ګورو ان شاء الله الرحمن پر روان وختونه کې به موږ خپل کارونه د سناریو لیکنې یا د سکریپت لیکنې به ان شاء الله الرحمن پیاوړي کوو او دا کار به دلته دود کړو. او تر کومه ځای چې د پیغام خبره ده، نو زه فکر کوم چې موږ سخت اړتیا لرو د دوستانو مشورو ته، د هغوی وړاندیزونو ته، د هغوی نظریاتو ته سخت اړتیا لرو. هیله مې دا ده چې زموږ دوستان زموږ سره مرسته وکړي او په هره برخه کې نه یوازې دا چې هغه یو څه ناول ته انتخاب کړي، بلکې هغوی زموږ سره دا مرسته هم وکړي چې موږ خلکو ته ورمعرفي کړي، زموږ سره په پروژو یا زموږ سره په کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا خبر اوس د ډیرو کسانو زړه تلويدلې چې د انټرنیټ ایجاد دنیا بیخي بدله کړې ده. د انټرنیټ له برکته د ټولو انسانانو معلومات سره شریک شوي دي او هغه د چا خبره نړۍ په وکلي بدله شوې ده. اوس د نړۍ ګڼ خلک د انټرنیټ للارې مطالعه کوي، د انټرنیټ للارې سندرې اوري او تفریح کوي، د انټرنیټ للارې له یارانو دوستانو سره رابطه ساتي او د کاروبار چارې یا دفتری کارونه په مخ بیایي. څو ورځې د مخه د انټرنیټ د یوې ډېرې لویې ویبپاڼې یعنی ګوګل د رامنځته کېدو لسمه کالیزه وه. اجمل شیبر د ګوګل د کلیزې په مناسبت یو رپورټ برابر کړی چې اوس سره اورو.
یو وخت په د عادي معلوماتو لپاره لا یوه تن د کتابونو په لسګونو او سلګونو پاڼې اړولې او کله به یې د څو ټکیو د موندلو لپاره ساعتونه ورځې شپې تیرې دي. تر دې ورهاخوا زمانه بیا د منډو وه چې پوهانو به لرې لرې لارې کچ کولې څو څه معلومات ترلاسه کړي. همغه حدیث شریف دی چې علم که په چین کې هم وي پسې ورشه. د انټرنیټ له خپرېدو سره د اطلاعاتو د موندلو نړۍ بدله شوه. خو یوه لسیزه مخکې لا انټرنیټ هم دا ستونزه نه شوای هوارولی، خو کله چې د سرچ او ګوګل ویب پاڼه را پیدا شوه نو د سترګو په رپ کې داسې امکانات برابر کړل چې د نړۍ له یوه کونجه تر بله څېړونکي او پلټونکي چې څه غواړي په هغه کې یې ترلاسه کولی شي.
زه په ګوګل کې هر هغه څیز چې د نړۍ په کوم ګوټ کې روان وي غواړم چې ځان ته خبر کړم، ګوګل ته ور واچوم او په ګوګل کې د هغه معلوماتو نه خبر شم.
زه اکثر ګوګل کې د معلومات راټولوم چې مختلف شیانو په اړه وي، که هغه د موجوده حالاتو په اړه څه معلومات وي او یا هم د فلمونو یا د فیشن په اړه باندې کوم داسې معلومات وي، نو هغه زه په ګوګل سرچ کې لټوم.
د ژورنالیزم په اړه باندې زه پکې توري ورچوم، زه پکې اصلاحات ورچوم او زه دغه ادارو تلاش کوم چې هغه د جرنالیزم په میدان کې زده کړې ورکوي، نو دغه ډېره زیاته فایده زه اخلم د ګوګل نه. دغه شانتي زه پکې تصویرونه ګورم او موسیقي پکې ګورم. د موسیقي لټون کوم چې کوم موسیقي مې خوښي، زاړه کلاسیکل سندرغاړي زه پښتو چې داغي ویډیوګانې اوس زیات په ټي وي چینلونو باندې ناراضي، نو دا یو ډېر ښه عمل چې خلک اغالته اپلوډ کوي او زه ګورم او خوند اخلم.
لندن لاس کاله مخکې دوه ځوانانو لاري پیچ او سرګي براین چې د کالیفورنیا په سان فورت پوهنتون کې ډاکټرا اخیسته د ګوګل لالاري د سرچ پلټنې سیستم وړاندې کړ. په پیل کې د ګوګل ویب سایټ کارونه محدود وو. دغو دوه ځوانانو په لږو پیسو ابتدایي هڅې کولې، خو کله چې په 2004 میلادي کال کې ګوګل د نړۍ په کچه د اطلاعاتو د ورکولو کار پیل کړ، په نړۍ کې د سرچ پلټنې او معلوماتو د ترلاسه کولو په ترګردو ستري ویب پاڼې بدل شو. اوس د ګوګل کمپنۍ په ټوله نړۍ کې تر 1 میلیون د سرور ډېرې دستګاوې لري. هر ورځ تر 1 میلیارد کسان په ګوګل کې پلټنه کوي. نږدې 1.5 لک کارکوونکي لري او نږدې 8 میلیارد ډالر پانګه لري. تیر میلادي کال ګوګل نږدې 1.5 میلیارد ډالر وګټل چې درېیمه برخه یې خالصه ګټه وه. نن سبا ګوګل د ګوګل بیس، جی میل، ګوګل خروم، پیکاسا او ګوګل ټاک خدمات نړیوالو ته وړاندې کړي دي. د یوټیوب ملاتړ کوي او پلسکونو نور انټرنیټي فعالیتونه کوي. په دې ډول ګوګل د کمپیوټر په نړۍ کې تر ټولو په اغیزمنې کمپنۍ بدله شوې ده چې ګټه یې هم تر ټولو ډېره.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په شهرونو په تیره بیا کابل کې نفوس ډیر زیات شوی، دا سوال پیدا شوی دی چې آیا دغو ټولو خلکو ته به مناسب کارونه پیدا شي. دا تشویش هم شته چې شهرونو ته دومره توجه به د کلیو د پرمختګ مخه ونیسي او په دې ډول به د افغانستان اقتصاد ته چې په زراعت ولاړ دی صدمه ورسیږي. دغه تشویش په اوسنی ازبکستان کې هم شته. هلته حکومت په دې هڅه کې دی چې شهرونو ته راغلي کلیوال بیرته کلیو ته ستانه کړي. نور حال وشما رشیدی راکوي.
درې کاله پخوا سید دولتوف د ازبکستان په قرشی ولایت کې خپل کلی او پټی پریښود او تاشکند ته لاړ چې ډېرې پیسې وګټي. د هورې د نوي ودانیو د جوړولو په پروژو کې مردی کاری پیل کړه. دی اوس وروسته له دریو کلونو په تاشکند کې د یوه کوچني اپارتمان او یوه زړه شخصي موټر څښتن دی. خو نن سبا دولتوف او په زرګونو نورو ازبکستانیانو ته چې له ولایتونو څخه مرکز تاشکند ته راغلي دي ځینې مشکلات ورپېښ دي. د کور جوړولو هغه پروژې چې ولایتي خلکو ته په تاشکند کې د کار زمینه برابروله تر ډیره حده بشپړې شوې دي. نور نو په تاشکند کې کلیوالو کارګرو ته چندان ضرورت نشته او حکومت په دې فکر کې دی چې دوی بیرته خپلو کلو او ولایتونو ته ستانه کړي. یوه ازبک ډیپلومات چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ده یوریشانیر ته ویلي دي چې ازبکستاني مقامات په تاشکند کې د عربي هیوادونو د تجربې له تکرارېدو په ویره کې دي. د عربي هیوادونو په پاڅونونو کې تر ټولو لویه برخه د هغو ظلمو وه چې کار یې نه درلود او په لویو ښارونو کې سرګردانه او لالهاند وو. دغه ډیپلومات دا خبره تایید کړه چې په وروستیو کې د تاشکند ښار په ځینو غریب میشتو سیمو کې د پولیسو او ځوانانو ترمنځ یو لړ نښتې هم شوي دي. په ازبکستان کې د حکومت یو حکم دی چې پروپیسکا ورته وایي، یعنی د اوسېدلو اجازه نامه.
له پروپیسکا سره سم هر څو باید په خپل ولایت کې ووسی او کبل چیرته ژوند کول غواړي نو له حکومت دی اجازه واخلي. خو په وروستیو دوه درې کلونو کې چې په تاشکند او ځینو نورو ځایونو کې تعمیراتي کارګرو ته اړتیا ډېره وه، حکومت د پروپیسکا د اصولو تطبیق ته توجه ونه کړه، چې په نتیجه کې یې د قرشي ولایت د دولتو فوندې ګڼ کسان له کلیو څخه لویو ښارونو او په تېره بیا تاشکند ته راغلل. د کلیوالو لیک د تاشکند نفوس په بېساري ډول زیات کړی دی. تاشکند چې د ازبکستان د ازادۍ په کال یعنی په 1991 کې 1.5 میلیون نفوس درلود، اوس ته د له 20 کلونو وروسته اټکل کېږي چې 4 میلیونه خلک پکې اوسي. د ازبکستان حکومت د لویو ښارونو د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره اوس د شوروي اتحاد د زمانې غوندې پولیسو ته امر کړی دی چې له خلکو څخه د تذکرو پوښتنه وکړي او که د چا تذکره د بل ولایت وي نو مجبور کړي چې خپل ولایت ته ستون شي. همدا اوس په تاشکند کې د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ماشومانو ته په ښوونځیو کې د شاملېدو اجازه په اسانه نه ورکول کېږي او دغسې نور مشکلات هم ورته جوړ شوي دي. ازبکستان 28 میلیونه نفوس لري او ډېر مهم محصول پنبه ده. له حکومت سره ویره ده چې که د کار خلک له کلیو راووځي نو د پنبې تولیداتو کې به کمی راشي.
د حکایت د اورېدو وخت دی. دغه حیرانوونکی او خیال پارونکی حکایت چې ستاسې لپاره مو ژباړلی او اوس یې لینا شریفي لولي د هند د خلکو یو ولسی کیسه ده.
خور، ورور او مار. وو نو وو یو وخت یو پاچا وو. پاچا یو لور او یو زوی لرل. د ماشومان مور ځواني مرګ شوه. زوی او لور کوچونی ور نه پاتې شول. پاچا بل واده وکړ. د میری خپل میریزی نه خوښېدل. میریزی ورباندې دومره بد لګېدل چې د حقو د وژلو فکر ور پیدا شو. نو د څوښکي والا یوه پیاله یې چې په ملغلو روخ کللې وه راواخیسته. د مار یو بچی چې لا د کمکي چونجي غوندې و پکې واچاوه. پیاله یې له اوبو ډکه کړه، ماشومې ته یې ورکړه چې وڅښي. کمکۍ نجلۍ ټولې اوبه وڅښلې او د مار بچی یې تر ستوني تیر کړ. کلونه تیریدل. نجلۍ چې لویېده نسی هم لویېده او غټېده. آخر داسې ښکارېده لکه په ګیډه کې چې ماشوم وي. دغه وخت میری خپل میړه ته وویل چې نجلۍ حامله ده. میری په خور او ورور دواړو تومت وتاړه. پلار دواړه له کوره وایستل، په لرې ځنګله کې خوشې کړل. ځنګل کې د وښو او میوو په خوړلو بوخت و چې یوه مهربانه بلا ورباندې پیښه شوه. هغې له ځانه سره کور ته بوتلل، ځای یې ورکړ او د کور ټولې چارې دوی ته وسپارلې. کلونه تیریدل. د مهربان بلا په حویلۍ کې میښې وې. یوه ورځ چې نجلۍ میښې ولوشلې او شیدې په اور کې ښودلې، خوب یووړه. شیدې وایشېدلې، بړاس ورنه جګ شو، وسوځېدلې او د سویو شیدو له خواږه بویه ټول کور ډک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېد. د راوتلو شوق ور پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشېدلو شیدو دیګ ته ورغی. شیدې یې وڅښلې. له څښلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې چې مار لیدلی و، مړ مار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچوه، وار یې پسې کلب کړ. نور نو که به نجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، ده به کیلي نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، نجلۍ چې په چل د بندې کوټې ور پرانست، هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي وو. نجلۍ ورنه د ګلونو ښکلی امیل جوړ کړ او چې ورور یې راغی، په ډېر شوق یې د هغه غوړې ته د امیل د اچولو هڅه وکړه، خو ورور یې ورته وویل داسې مه کوه. ورور یې د بندې کوټې د ګلونو په راز پوه وو او له امیل یې ویره لرله، خو خور ټینګار کاوه. ورور چې بله لاره ونه لیده، خور ته یې درې دانې کوچنۍ ګردې ډبرې ورکړې. ورته ویې ویل که ته خامخا دا امیل غاړې ته راچوې، نو اول دا درې ګاټې در سره وساته، که څه به د حادثه را پېښه شوه په دغو درې واړو مې ووله. نجلی وویل سامه ده خودی ته می پریږده چې د ښکلی امیل د په غاړه کې ووینم، ما د ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې امیل د ورور په غاړه کې واچاوه. له دې چارې سره سم هلک په مار بدل شو او سمدستی لرې وڅخېده. نجلۍ ورخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په ځنګله کې یوې سوړي ته وښوید او هورې غایب شو. نجلۍ د غار په خوا کې کېناسته چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د نجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. د پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدې ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل، راځه له ما سره کور ته لاړه شه. نجلۍ د مار شوي ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلۍ وغږوله او مار یې له غاره راوتلو ته ولمسوه. مار چې څنګه راووت، پاړوګر ونیو، په کڅوړه کې واچوه. دوی د مار کڅوړه راواخیسته، په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې نجلۍ ته د ورور خبره وریاده شوه چې که څه مشکل ورپېښ شو نو په ګاټو به یې ولي. نجلۍ همداسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. وروسته پاچا لنجلی د واده غوښتنه وکړه، خو نجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلی و چې پاچا یې پلار دی. نجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او نجلۍ وویل، یوه داسې پیاله یې په کار ده چې څوښکۍ ولري او په ملغلرو ښکللې وي. دې ته د کور همداسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې نجلۍ په ملغلرو ښکللې پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. وو نه وو، یو وخت یو پاچا وو. دې کیسه کوله، پیالې غوږ ورته نیولی وو او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. نجلۍ د میری کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړ. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه. د بلا کیسه یې وکړه. دا یې وویل چې په بلاوو کې هم ښه پیدا کیږي. د ورور د مار کېدو کیسه یې وکړه او دغسې یې هره پیښه په نوبت سره بیان کړه. دې چې به هره خبره کوله، پیالې به سر خوځاوه، شاهدي به یې ویله. پاچا پوه شو چې میری له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبرزړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.